안녕하세요.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی سره یو ځای هرکلی کوم په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شپې پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفدو لس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 15.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي د معمول سره سم نننې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي د کندهار والي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي دي او ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړو په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي دا والی ویان جمشید شهابی پرون ناوخت ازادي رادیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده
تېر یوه اونۍ کې 15 تنه شهیدان لرو او 20 تنه په شاوخوا کې ټپیان لرو د وسلوالو مخالفینو 30 تنه وژل شوي نو پراکنده او تیتو پراک جګړې شته دی ولس ته ډاډ ورکوو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزه په بالامرغاب کې له منځه لاړ شي
د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په بالامرغاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وژل شوو سرتیرو شمیر تر 100 زیات دی وسلوالو طالبانو پر بالامرغاب د لسګونو سرتیرو وبخي وسلوالو طالبانو په بالامرغاب کې د لسګونو سرتیرو پولیسو د اسیریدو ادعا هم کړې ده دا کندهار والی وایي دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې څېړنې پیل شوې د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچی سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې د کندهار د امن نظم د پولیسو قمندان زمری خان ووژل شو په پیښه کې د هغه درې ساتونکي او یو قومي مشر هم ووژل شول د کندهار والی حیات الله حیات پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه پیښې تحقیقات پیل شوي دي
د پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی ده امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې دغه سر پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلې 15 کلن قمندان زبرای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیتي قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه قمندان زبرای لس کاله مخکې په ارغنداب کې د یو ځانمرګي برید له کبله سخت ټپي شوی و نن د شنبې په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي په دې اړه به په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ناوخت ازادۍ رادیو ته وویل
ایروز را ما زمان تجلیل میکنیم که انوز خون تعداد
دیوی داورس په داسې وخت کې لمانځو چې د زینو هم مسلکانو له دیوی داورس په داسې حال کې لمانځو چې د چی زینو هم مسلکانو وینمو و چې شوینه دي تر دریو میاشتو په لنډه موده کې د رسنیو څلويخ کارکونکو له لاس ورکړي دا حکومت کابینه د روان کال د هود پت سوار لسمه په خپل غونډه کې د کبو وشتمه د خبریالانو د ورځې په نوم موله د دې تصمیم هدف د خبریالانو د هڅو او قربانیو قدردانۍ خول شوی ویل شوی چې په 2013 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و لا ازادي رډیونه خبرونه اوري د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او غربند پر اهمیت خبرې کوي د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادۍ راډیو ته وویل
پوهنتونونو انسټیټیوټونو او مسجدونو کې پلانونه لرو لاله وړاندې مو پلانونه جوړ کړي دي چې هلته له هغوی سره غونډې لرو خبرې کوو له هغه څخه وروسته بیا شاید یو شمېر ولسوالیو ته هم لاړ شو
دا ولسی د سولې د ولسی حرکت غړي وایي تر اوسه د ننګرهار ولایت په دیار لسول سوالیو کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډې جوړې کړې ټاکل شوې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته سفر وکړي دی به د هغه څه په 15مه کلیزه کې برخه واخلي چې مسکو له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وسمې یو ځای کېدل ګڼي کرملین پرون ویل پوتین به کریمیا ټاپو وسمه او بیا د هغې بندري ښار سیسوا سیواستیپول ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو د پنځمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز ځواکونه له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شو چې پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګول شي. د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او امن اعظم دفاع وکړي. وړمه ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړ او د لنډې شیبې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه څه له کبله مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمني او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. خو ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د جمهور ریاست په ودانۍ کې وویل دیوای سربیا به هیڅکله د چا په وړاندې تاوتریخجنو ګواښونو ته اجازه ورنه کړي. هغه کسان چې فکر کوي کولی شي د زور زیاتي تاوتریخوالي او پر خلکو د فزیکي حملو په نتیجه کې سیاسي لاسته راوړنې ولري په غلطه دي. پرون په زرګونو کسانو د جمهور ریاست ودانۍ ته څیرمه د څو ساعتونو لپاره مظاهره وکړه او د ولسمشر د استعفا غوښتنه یې وکړه. د ګڼو پولیسو له حضور سره سره په لسګونو نورو کسانو د سربیا په پلازمینه کې د پولیسو د یو مرکز بهر مظاهره وکړه. دوی د هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې دولتي تلویزیون د ودانۍ د نیول کېدو پر مهال نیول شوي دي. اروپایي ټولنې د آذربایجان د ولسمشر د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شوو بشري فعالانو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دا د الهام علیف د افویې د پراخ پلان برخه بلل شوې او تمه ښوول شوې چې دغه ډول نور اقدامات به هم وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فدریکا موغیرنی دفتر پرون په یوې اعلامیې کې وویل په هغه څه باندې 400 کسانو چې عفو ورته شوي د سیاسي ګوندونو او غیر حکومتي سازمانونو استازي بیوبلاګ لیکونکي او خبریالان هم شامل دي. په اعلامیه کې دا د هرکلی وړ ګام بلل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی اروپایي ټولنه تمه لري چې د آذربایجان له نړیوالو ژمنو سره سم به دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. د افوی د دې فرمان په نتیجه کې به 14 بهرني اتباع هم له زندانونو خوشې شي. ویل شوی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف لخوا دغه فرمان د نوروز په مناسبت د شنبې په ورځ لاسلیک شو. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. د بادغیس چارواکو پرون د لسګونو سرتیرو د اسیریدو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو لویدیځو ورځپاڼو رپورټ ورکړی و چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیری په بالا مرغاب کې نیولی دي. د بادغیس د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوې تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمن نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو رول ارزښتمن بولي او وایي چې په افغانستان کې به د دغه سازمان ماموریت دوامدار وي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان لپاره د شپږو میاشتو په مخه تمدید شوی. تر دې مخکې عموما د یو کال په مخه تمدیده. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په نیوزیلند کې د تېرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډېرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی. د عبدالعزیز په اړه هم ریپورټ لرو که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکوو. د بادغیس چارواکو پرون په بالامرغاب ولسوالۍ کې د لسګونو افغان سرتیرو د اسیریدو ریپورټونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو رسنیو ریپورټ ورکړی و چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیری په بالامرغاب کې نیولی. د والي ویاند وایي دغه سرتیری تر دوه ورځنۍ جګړې وروسته پرون ګاونډي هیواد ترکمنستان ته واوښتل چې ډېر ژر به د تورغونډۍ بندر له لارې هرات ته ستان شي. صالح محمد صالح پرې ریپورټ لري.
د بادغیس چارواکي هغه راپورونه نه تاییدوي چې پکې ویل سوي وسلوالو طالبانو په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران کړي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دغو کسانو نیول کېدل د سرتیرو تر ټولو لوی شمیر دی چې د جګړې پر مهال اسیران کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری چې ګاونډي هیواد ترکمنستان ته اوښتی وو د هغه هیواد لخوا بیرته د افغانستان خاورې ته اخراج او بیا د طالبانو په لاس اسیران سول چې لدی سره په بالامرغاب کې د جګړې پر مهال د نیول سویو سرتیرو شمیر 190 ته ورسید. خو د بادغیس د والی ویاند وی د سولې په شاوخوا کې سرتیری تر جګړې وروسته له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره ترکمنستان ته وشتی دي. جمشید چوهابی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل د دې موضوع په باب د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان له مقاماتو سره خبري کړې دي.
د بالامرغاب ولسوالۍ موریچاق سرحدي سیمې څخه هڅه وشوه چې کوم کنډکټ چې د سرحدي پولیسو شتون درلود امن او مسؤوله سیمو ته انتقال کړو. بالاخره د پریکړې په اساس زموږ زیاتره سرتیري چې شاوخوا سلو تنو ته رسېده دوی د ترکمنستان سرحد ته ورسېدل او بالاخره هلته هم د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت وو. وروسته له دوو ورځو بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکمنستان هیواد سره تماس ونیول شو. دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د والی ویاند وی تر دیر شپوري نور سرتیری د قومي تړونونو پر اساس له خپلو پوستو څخه خپلو کورونو ته ستنه سوي دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي رادیو ته ویلي چې ترکمنستان خپل خاورې ته د سولې په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د داخلېدو مخه نیولې ده او دې خواته وسلوال طالبان دوی ته په سنگر کې ناستي. د والی ویان په بالامرغاب کې د دولت د فعالو وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 غني او وایي چې د هغوی په منځ کې بهرني اتباع هم شته. عبدالکریم نصرت چې په بادغیس کې میشته وایي چې په ټول ولایت کې وضعیت کړکېچن دی.
پوځی حالت دی که طالبان یا د دولت وسلوال مخالفان دي د کمزوریو په ټکیو پسې ګرځي. کله چې په بادغیس کې کمزوري موجود وي او امکانات لږ وي او بادغیس زیانمنونکی وي که هر مخالف وي دا کار کوي.
په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په بالامرغاب کې دغه جګړه له 12 ورځو راهیسې روانه ده چې په نتیجه کې د ولایتي شورا د غړو په خبره تر 100 زیات افغان پوځیان وژل شوي دي. د بادغیس د والی ویان جمشید شوهابی بیا وایي چې په دې جګړه کې د افغان پوځیانو پرتله د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو تن چې ځان قاری یوسف احمدي او د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې د الخندق عملیاتو په لړ کې په بالامرغاب کې جنګیالیو د 43 ساعتونو په موده کې 2 پولیس او سرتیري نیولې دي. خو د والی ویان وایي چې ډېر ژر به بالامرغاب ولسوالي د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه سي. هڅه مو وکړه د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دفاع وزارت د ویان نظر هم راواخلو خو د هغه په موندلو بریالي نه شولو. خو د دفاع وزارت ویان قیس منګل نیویورک ټایمز رسپانې ته پرون ویلي هغه کسان چې وسلولو ته تسلیم سوي منظم سرتیری نه بلکې غیر منظم ملیشه پوځیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو رول مهم بللی وایي چې په افغانستان کې به د دې سازمان ماموریت دوامداري. د دې وزارت وایان صبغت احمدي د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان په دغه هیواد کې مهم کارونه ترسره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان حضور مهم بولي خو ټینګار کوي چې دغه سازمان فعالیتونه باید زیات او اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې سکال د ملګرو ملتونو لخوا د یوناما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوی. مخکې تر دې به عموما د یو کال په مخه تمدیده. په دې اړه به نور حال د واصل وسال په رپورټ کې واورو.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان سیاسي ماموریت د یو کال پر ځای شپږ میاشتې تمدید شو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان نړیوال شریکان په راتلونکي کې د دغه ماموریت تمدید خامخا په نظر کې نیسي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي وایي یوناما یا د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی ادارې په افغانستان کې یو لړ مهم کارونه کړي او د کار دوام ته په دغه هیواد کې اړتیا لیدل کېږي. خغلی احمدی د یک شنبه پر از ازادی رادیو ته ویل
ما متاسف هستیم برزی که به شش ماه تمدید شده اما پس از شش ماه
دی وای دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو خوشینیو، خو له شپږو میاشتو وروسته خامخا تمدید کیږي. د یوناما ماموریت په افغانستان کې بریالی ده او بیا به تمدید شي. موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره نیک او دوستانه اړیکې لرو او دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماموریت دوام خامخا په نظر کې نیسي.
ماموریت یوناما در افغانستان و حتما در نظر میگیرن.
د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د هغه سلامله چې د امریکا او چین ترمنځ اختلافات بلل شوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام دی یو کال پر ځای د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړی دی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز په دغه هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره د دغه سازمان د ماموریت تمدیدل د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې په دغه موده کې هڅه کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ماموریت اغېزمن او خدمتونه یې پراخ شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دوامدار حضور مهم بولي، خو ټینګار کوي چې د دغه سازمان رول باید لا ګټور او اغېزمن شي.
که چېرې د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان نه قطع کېږي یا شپږو میاشتو پورې وي او بیا نور نه وي، واقعا چې په افغانستان باندې د افغانستان په راتلونکي باندې د افغانستان په اړیکو باندې تاثیر شته دی. ښه ده چې د ده په ساختار کې، تشکیل کې، میکانیزم کې، طرزالعمل کې فرق راشي. ولی حضور دوامدار په افغانستان کې ضروري دی، ولی په تغییر د شکل او په تغییر د عمل
د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې، د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو رامنځته کول، د اقتصادي برخو بیارغونه، د اداري فساد او نشه توکو سره مبارزه، د بشري حقونو خوندیتوب، د جګړو څخه مخنیوی او یو لړ نور مسایل د ملګرو ملتونو د سازمان له اصلي فعالیتونو څخه دي. خغل خادم دې ته په اشاره سره چې افغانستان لا هم له جګړې، فساد، بېعدالتۍ او یو لړ نورو جدي ننګونو سره مخ هیواد دی، نو په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سازمان دوامدار همکاریو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نور یاس نوري ورته کتنه کړي.
امریکا له طالبانو پر اور بند او خبرو برسیره نورې غوښتنې هم باید ولري. واشنگتن پوسټ ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، د ټرمپ ادارې تر اوسه له طالبانو سره 15 ځلې خبرې کړې چې وروستی 15 پړاو خبرې له 14 ورځو وروسته د تیرې سیشن بې پوره سپای ته ورسېدې. واشنگتن پوسټ لیکي، که څه هم دواړه لوري په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کوي، خو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي. له دغو خبرو د افغانستان حکومت هم څنګ ته شوی چې دې مسلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یوې غیر ډیپلوماتیکې لفظي حملې ته اړیست. حمدالله محب د تیرې پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبرلاند ته وویل چې د امریکا حکومت خپل یو ډیر باوري متحد څنګ ته او له ځانه لرې کوي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سوله یې وستره هیله ده، خو هغو جزئیاتو ته په پام سره چې په قطر کې د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې رسنیو ته راوتلي، د افغانستان حکومت په حق دی چې دې خبرو ته اندېښنه ولري. همداسې امریکایان هم چې نه غواړي له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ټولې لاسته راوړنې چې په لوړ قیمت حاصل شوي لرې وغورځوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د ټرمپ د ادارې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې پر دو مسایلو متمرکز دي. د افغانستان له خاورې به القاعده یا نورې تروریستي ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي او له هېواده د امریکایي ځواکونو وتل. ښاغلي خلیلزاد دغه راز ویلي چې دې ته اړتیا ده چې په یوه احتمالي موافقه کې دوه نور مسایل هم شامل شي، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. خو د خلیلزاد په وینا د لومړیو دو مسایلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوه توافق له نهایي کېدو وروسته به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیلېږي. د لیکوال په باور له دې داسې نتیجه اخیستل کېږي چې امریکا به د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره د یوه مهال ویش ژمنه کوي چې ښایي په دې سره له دې هېواد د ځواکونو وتل د سولې له یوه نهایي تړون سره هیڅ اړیکه ونه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د ټولو هڅو نتیجه به خطرناکه وي. د افغان حکومت او میلیونونو افغانانو هغه لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي چې په دې هېواد کې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو د حقونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ترلاسه شوي دي. د لیکوال په باور د ښاغلي خلیلزاد هڅې دې دوام وکړي، خو د ټرمپ اداره باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې طالبان باید دا ومني چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه په میاشتو نه بلکې کلونو وزي، او تر هغو چې د سولې یو وروستی تړون نه وي شوی وروستي ځواکونه باید له دې هېوادونه وځي. بلې امریکایي میامی هیرالد ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې د پراخېدو دو پیښو ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو د پراخو بریدونو او نښتو په نتیجه کې چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ او له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته، طالبانو په فاریاب ولایت کې پر څو امنیتي پوستو د یکشن بې د شپې په بریدونو کې له شلو زیات سرتېري ووژل. میامی هرالد لیکي دغه وروستي بریدونه له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو چې په وروستیو کلونو کې ډېر تلفات ورکړي بله ناکامي په ډاګه کوي، او له بلې خوا هم د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له امریکا سره د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له امریکایي پلاوي سره د مخامخ خبرو د دوام تر څنګ جګړې ته هم دوام ورکوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری د یکشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه په پوره قوت سره مخ کې سي. تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوی تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخ ته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري، خو دواړه ملګري هیوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت سنډې ته کړي سو موقتي اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د خغلی محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځنې اندېښنې او غبرګونونه راپارولي، او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نشي.
په نیوزیلند کې د تیرو جمعې تر حمله وروسته یو افغان په ډیرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی. عبدالعزیز وایي هڅه یې وکړه د تیرو جمعې په ورځ د حمله کوونکي مخه ونیسي. په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته رسېدلی. صالح محمد صالح د رویټرز خبري اژانس جزئیات تراوري.
د عبدالعزیز په نوم افغان چې په نیوزیلند کې ژوند کوي پرون په ګڼو رسنیو کې د اتل په توګه یاد سو. دا یوه هڅه کړې د هغه وسلوال کس مخه ونیسي چې په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو په حمله کې تیر جمعه 50 کسان ووژل. په وژل سویو او ټپیانو کې 15 افغانیو الاصله وګړي هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت منلی چې د متی الله صافي او حاجي داود نبی په نومونو دوه افغان وګړي هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. عبدالعزیز وایي د حملې په وخت کې په دویم جمعت لینوټ کې وو. د النور په نوم لومړی جمعت ورڅخه 15 کیلومتره فاصله لري. د عبدالعزیز په خبره دویم رکعت یې پیل کړی و چې د ډزو اوازونه پیل سول. هغه له رویټرز اژانس سره په خبرو کې وویل چې دی په بیړه د باندې ووت. حمله کوونکی ویلي چې نظامی دریشي یې پتن کړې وه. 38 کلن عبدالعزیز زیاته کړه چې د کریډیټ کارتونو یو ماشین یې راواخیست او حمله کوونکی یې ورباندې وواهه. د یوې حمله کوونکي ورباندې ډزې وکړې خو د ځان د موټرو په منځ کې پټ کړ. عبدالعزیز ویلي وروسته د حمله کوونکي هغه ټوپک راواخیست چې د لاندې اچولی وو او بیا یې هم حمله کوونکی تعقیب کړ.
په دې وخت کې حمله کوونکي خپل ټوپک لاندې واچاوه خو زه ورپسې شوم. دغه ټوپک مې د هغه په لوري ګزار کړ چې د ده د موټر ښیښه یې ماته کړه او ومې لیدل چې د یې وویرېده. ما ته یې سپکې سپورې وویلې او له هغه ځایه ولاړ.
د تیرې جمعې حمله د نیوزیلند په تاریخ کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. پر دوړو جماعتونو په دغه حمله کې نږدې 40 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا آردرن د ترورزم یو عمل بللی دی. مشکوک حمله کوونکی 28 کلن برینتون تارون چې ویل کیږي د سپین پوستو د نجات پلوی و، د شنبې په ورځ په خپله لومړۍ محاکمه کې په وژنو تورن سو. تارون چې د اپریل پر 15 به بیا هم محکمې ته حاضر کړی سي. پولیس وایي چې پر ده شای نور تورونه هم ولګول سي. د ظاهرا په فیسبوک کې د دې حمله ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. هغه تر حمله مخکې یو وینا هم خپره کړې وه او پناه غوښتونکي پکې یرغلګر بللی وو. د رویټرز آژانس په حواله پوهېدل سو کې اکثریت یې کډوال یا هم پناه غوښتونکي دي. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی او احتمال شته چې د مړو شمېر زیات سي. د نیوزیلند صدر اعظم د شنبې په ورځ د کرایست چرچ ښار مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هر مرسته ورسره وکړي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر 30 زیات مخالفان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د ولایتي شورا غړي وایي په تیرې یوې اونۍ کې تر 30 زیات امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وکړه. د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې یوازې 15 تنه سرتیری وشل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. هغه دا رپورټونه هم رد کړل چې ګوندی په لسګونو افغان سرتیری دي د طالبانو لخوا اسیر شوی. د کندهار والی وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حمله تحقیقات پیل شوي دي. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچی سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د کندهار د امن نظم د پولیسو قمندان زمری خان وشل شو. نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې کیږي او همدارنګه به د دوی ستونزې راپورته شي. د سولې ولسي حرکت وایي نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او اوربند پر اهمیت خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. دوستانو تاسو زموږه غلا ساده راډیو نه اوري. مخکې لدینه چې ستار فاروق راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کی پاموکي د ژوند رنگونه ده.